افغانستان کې مازیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم او رئیس د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ذات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرش جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی پر شار حمله یو لوی جنایت و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازي غوښتنه کړې ده چې په غزنی کې باید جګړه بند سي. د پاکستان نوی ملي اسامبلی مشر وټاکه او په کرملین کې چارواکي وایي د امریکا د جمهور رئیس اسمبلی امنیت له سلاکار سره کتنې ته تیاری نیسي. پوره خبر نو اوریده. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر غزنی شهر د حمله پړه وویل چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي مرکز پر توګه پر دې شهر حمله لوی جنایت او غیر اسلامي کار و.
حمله بر تاسیسات عامه، مراکز فرهنګي و نهادهای آزادی
د وای پر عامه تاسیساتو د بیان د ازادۍ د ملاتړ پر ادارو او فرهنګي مرکزونو حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. د اسلامي نړۍ پر فرهنګي پایتخت حمله د ټولو اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو حمله ده. اطمینان درکوم چې د غزنی درد د ټولو افغانانو او په خاصه توګه زما درد دی. ولسمشر غنی نن د سولې لپاره د شجو اجماع په نوم غونډه کې چې په امانی لیسه کې جوړه شوې وه وویل چې په غزنی کې د دوا او خوراکي موادو د بیړنیو اکمالاتو امر یې کړی دی. ښاغلی غنی وویل د غزنی ښار له خلکو سره د مرستې یو اوږدمهالی پلان هم لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو ویلي چې د غزنی پر شار د استوبالو طالبانو حمله او د شار په ګرمیشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته زیات تاوان پیش کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یو خبر پاڼه کې د تدامي چې اماماتو په حواله لیکلي چې غزنی پر غزنی شار حمله په داسې وخت کې چې په افغانانو کې یووالی تر بل هر وخت مهم دی، خلکو ته داسې ژور زخمونه ورکړل چې حتی تفرقه اچولای سي. د خبر پاڼې په حواله له غزنی څخه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. یونما د نتایجو رپورټونو په حواله ملکي تلفات چې په هغه کې زخمیان هم شامل دي د 150 تر منځ ګڼل دي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر دوو پوستو په حمله کې 10 تنه عسکر او پولیس وژل شوی دي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبره کړې دي. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو مسؤلیت اخیستی دی. په همدې حال کې د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار وایي په قلات کې د وسوالو طالبانو په حمله کې نن سهار 4 پولیس وژل شوی او 3 تنه زخمیان دي. معیار اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسوالو طالبانو سهار په قلات کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د زابل د پولیسو مشر ویلي چې په حمله کې وو وسوال وژل شوی او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې شپږ افغانان چې د جرمني حکومت یې د پناه غوښتنلیکونه رد کړي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د خبري اژانس په حواله د 2014 میلادي کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په جرمني کې د رد شوو پناه غوښتونکو 15 پروازونه کابل ته رسېدلي او په ټول کې 3500 افغان پناه غوښتونکي چې غوښتنې یې رد شوي افغانستان ته ستانه شوي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. اسد قیصر نن د پاکستان په ملي اسامبلی کې له وکیلانو 116 مثبتې رای وګټلې او خپل رقیب خورشید شاته یې ماته ورکړه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان به غالبا د پاکستان نوی صدراعظم وټاکل سي. د نوی صدراعظم پر انتخاب به د رواني جمعې په ورځ د پاکستان په ملي اسامبلی کې انتخابات وشي. په کرملین کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن او روسي چارواکو کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبري رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه ترتیبات روان دي او د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن او د روسیې پلاوی به په جنیوا کې سره ګوري. پیسکوف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. قزاقستان او ازبکستان په خپل ګډ سرحد کې د ځمکې پر تبادلې کار کوي. دواړه هیوادونه په ګډ سرحد کې د بارک په نوم د یوه کلي پر سر لانجه لري چې د قزاقستان په بارک سیمه کې پروت دی، خو له دواړو لورو چارواکو ویلي چې د خبرو او د ځمکې د تبادلې په مرسته د لانجې د حل هڅې کوي. د قزاقستان یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې موافقې ته رسېدلي چې د بارک سیمه به د ازبکستان په اندیجان سیمه کې د برلشکین د کلي له شاوخوا سیمو سره تبادله کړي. د ازبکستان دا سرحدي سیمه د قرغزستان له پولې سره تړلې ده. او په اوکراین کې چارواکي وایي چې عسکر په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوی او درې عسکر یې زخمیان سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې بیلتون غوښتونکو په وروستیو 24 ساعتونو کې تقریبا 4 واره د اوربند پر موافقه تیری کړی دی. د اوکراین پوځ وایي بیلتون غوښتونکو د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د هاوان مرمۍ، لاسي بمونه او راکټ وروښتي دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. اولان په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنۍ او په تیره بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شد و
په دې اړه مو د غزنی د یوه مدني فعال نظر هم اخیستی دی.
بهرنیو اتباعو موجودیت د طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هېڅ نوې خبره نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خند سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي.
موږ ته د میزان 28 د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران ملاتړې د لبنان د حزب الله مشر وایي د امریکا د بندیزونو سره سره دا ډله نن تر بل هر وخت ډېره پیاوړې ده او ډېر ژر به په سوریه کې د بری اعلان وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به همزه نور یاست. نورې خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسله هغه چې د غزنی په جګړه کې بهرنیو وسلوالو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو د موجودیت اداوي راپورته شوې ده. افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. د جرګې دوهم رسیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چشنیایي او ازبکستاني او تاجکستاني اتباعو ترڅنګ د پاکستان اتباعو هم برخه درلوده. تر دې مخې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراساب خټک ویلو چې د اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستاني اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړې توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند سازی کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وسپاري. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو ترڅنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان دولت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نه سي. خغلی عرفان د چهارشنبه پور از ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستانی پوځیانو ته منسوب دي او یا هم نورو هیوادونو له چیچن نیولې ازبکستانی او تاجکستانی دي او د غزنی په جګړه کې دخیل دي، زمونږ غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې په دې اړه ژر مستند سازی وکړي او له هغه هیوادونو سربیره چې اتباع په افغانستان کې جنګیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بشري حقونو بنسټونو ته دی وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک هم ویلي دي چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنگیالیو د ګډون او مرجوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلي خټک ویلي که چیرې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنگیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري نو د نوموړي په خبره دا به د 1980 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شاهزاده مسعود وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني جنگیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستاني ملیشي جنگیالي او تروریستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستاني اتباعو جسدونه ترلاسه سوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني ترورستان هم موجود وو چې په هغه کې پاکستانیان، د چینیا هیواد، د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلي رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات ور نه کړل، خو ویل چې د غزنی د ښار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزنی ښار جګړه لاسته راوړنه بلل سوې ده. غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشري مرستې انتقال سوي، او همداشان به له جګړه پلو خاریانو سره مرستې دوام وکړي.
د غزنی ولایت یو شمېر مدني فعالان وایي حکومت باید په دې ولایت کې په حمله کې د پاکستانیو اتباعو د حضور په اړه اسناد او شواهد راټول کړي، او حکومت باید دغه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حدیث پردیس د غزنی له یوه مدني فعال رحمت الله سره خبرې کړي دي. ښاغلی رحمت الله، په پیل کې د بهرنیو د موجودیت په اړه وایي.
بهرنیو اتباعو موجودیت د طالبانو په دې کوچي زه فکر کوم هېڅ نوې خبره نه ده، او سوشل میډیا کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې خپرې شوي دي، خپله پاکستانیانو خپرې کړې دي. دا بېګا هم ما یو چا یو ټویټ کړی و چې د بډبیرې یو څوک وو چې په غزنی کې وژل شوی و، پرون یې هلته په بډبیره کې جنازه شوې وه. د پاکستان د پوځ له مرکز سره نږدې ټولو خلکو ورته کتل، او دا یوه معلومه خبره ده.
خو په غزنی کې تاسو دلته وضعیت بهتره معلومیږي، په غزنی کې دغه مسله لږه جدي وه، د پاکستانیو اتباعو په جګړه کې د دوی ګډون په رابطه باندې لږ څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ دلیل یې په څه کې و؟
زه فکر کوم چې داسې نه و پرسکر چې مثلا غزنی به د دوی په لاس سقوط نه کوي، یا به مثلا دومره ډېر مقاومت کېږي. له همدې کبله دوی یو ډول کتل، دوی په نورو ولایتو باندې هم زور ازمایلی و، خو غزنی کې ښایي د دوی به معلومات دا و چې هلته به دوی سره خلک یا مثلا پولیس یا امنیتي ځواکونه مقاومت کوي، نو په دې اساس باندې ښایي دوی هم ورته تیاری نیولی واوسي. خو غزنی ډېر ستراتیژیک موقعیت تر اوسه مخکې ښایي د غزنی د ستراتیژیک موقعیت په پام سره چې ممکن طالبان یې په اړه باندې ډېر ونه پوهېږي، نو ښایي د بهرنیو اتباعو موجودیت له دې سره به ضرورت و.
بله، او که چېرته حمیم صاحب د بهرنیو اتباعو په مشخصه توګه د پاکستاني اتباعو په رابطه باندې دغه مسله چې اوس یعنی راپورونه په دې رابطه باندې خپاره شوي دي، څه فکر کوئ که چېرته دغه مستند سازي شي او واقعیت ولري، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
فکر باندې لومړی باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا مسله وړاندې شي. د افغانستان مسله حساسه ده، او په کور دننه کوم چینلونه چې موږ پخوا کارولي، یا بهرنیو چارو وزارت، یا مثلا د سفارتونو په کچه د هزارو غوښتنو مسله یې کار نه دی ورکړی. زه فکر کوم چې په جدي توګه د امنیت شورا څخه وغوښتل شي چې خپل لوری معلوم کړي، چې دوی په افغانستان کې د کېدونکو جنایتونو ملاتړ کوي که نه کوي. که یې ملاتړ نه کوي او افغانستان کې له روان وضعیت څخه خوش نه وي، یا ورته روان وضعیت ظلم ښکاري، یا ورته روان وضعیت د بشري او انساني حقونو خلاف ښکاري، نو ولې غږ نه پورته کوي؟ او که مثلا امنیت شورا رښتیا هم غواړي چې عدالت تامین شي، نو همدا یې ځای ده.
د غزنی مدني فعال رحمت الله چې په دې ښار کې د هغو د وروستۍ حملې په ترڅ کې د بهرنیانو په تېره بیا د پاکستاني وسلوالو د حضور په اړه خپل نظر راسره شریکو. البته د یادونې وړ بوله چې له دې مخکې هم په افغانستان کې پر لویو ښارونو او نورو مهمو ځایونو د وسلوالو طالبانو له حملو سره د پاکستاني وسلوالو د ښکېلتیا یا د پاکستان د ملاتړ ادعاوې شوي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد له رسنیو سره نه دي شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې بیا هم د غزنی د جګړې موضوع ډیر پکې راپورته شوی دی. اکرام الله اکرام ته وغوښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو بیا هم تر ډیره په غزنی د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې غزنی د را روان احتمالي اوربند قرباني شو تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې نن د غزنی د جګړې شپږمه ورځ او لا هم په دې ښار کې ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د سر مقاله لیکونکي په وینا چې هلته هر خوا اورانی او ویجاړې ودانۍ تر سترګو کیږي، ولاړ دیوالونه تورو لوګوي وهلي او له درست خاره سا وتلې ده. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې چې وسلوالو طالبانو تر ډیره خپل وژل شوي جنگیالي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته انتقال کړي دي. په سر مقاله کې همداشان راغلي دي چې په دغه جګړه کې د خار ډیری دوکانونه، کورونه او آن اته لوی مارکیټونه سوځول شوي او اوس د خار د سوری د کوم جګړه ځپلي خار بڼه خپله کړې ده. خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کوي چې ولې وسلوالو طالبانو داسې وکړل. د سرمقالی د لیکوال په باور وروسته تر هغه چې په کابل، جاکارتا، مکاو، جده کې زرګونه دینی عالمانو د طالبانو ناولې جګړه فتنه وبلله او پر ضد فتوا ورکړه، د پاکستان توره ماته شو. دغه هیواد د دې پر ځای چې د سولې په برخه کې مرسته وکړي، برعکس وسلوال طالبان لا جنگ ته وهڅول او دغه ډلې هم د پاکستان د ارمان پوره کړ چې غزنی ښکاره بیلګه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ډول حملو په کولو سره هڅه کیږي چې په راتلونکي لوی اختر کې د اوربند مخه ونیول شي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور په تیر اختر کې د اوربند پر مهال ولس طالبانو ته ډیره مینه ورکړه او همدا مینه لامل شو چې د طالبانو په لیکو کې د سولې تمایل زیات شي او دا مسله په هیڅ صورت پاکستان نشي زغملی. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په غزنی کې د خلکو قتل عام او د سولې خبرو ته د حکومت خوشبینی تر عنوان لاندې په مقاله کې له طالبانو سره د سولې په خبرو انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبانو په غزنی کې د خلکو په وژنو او د ښار په ویجاړولو سره دا وښوده چې سوله او روغه جوړه نه غواړي او اصلا هیڅ اهمیت ورته نه لري. خو د سولې عالي شورا بیا ویلي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرو ته شین سره ښودلی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور افغان حکومت له پخوا راهیسې د طالبانو په مقابل کې د رول سیاست کار اخیسته. سرمقاله لیکونکي وای دا چې د حکومت مشران د طالبانو د ظلمونو باوجود له دغه ډلې سره د دوستۍ خبرې کوي، دا په دې معنا ده چې دغه مشرانو ته د خپل ولس قرباني اصلا اهمیت نه لري. او هیواد دولتي ورسپانې د غزنی د جنایتونو تر شا د تاریخي دښمنانو لاسونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې تیره شپه افغان ځواکونو په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماتې ورکړه او په دې ښار کې بیرته عادي ژوند ته زمینه برابره کړه. ورسپانې د غزنی د والي له قوله لیکلي دي چې په دې 15 ورځنۍ جګړه کې نږدې 400 وسلوال مخالفین او تر 100 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د سرمقاله لیکوال روسیا، پاکستان او ایران تورن کړي چې د غزنی د حملو تر شا لاسونه لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې پاکستانی چارواکو هم منلي چې د غزنی له جګړې د وژل شویو جنگیالیو جسدونه وروړل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید نور په نړیواله کچه د دې ناروا جګړې د بندولو لپاره لاس په کار شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان خپلواک نه دي او ورسره د سولې په خبرو وخت او لګښتونه دي نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو ته ځانګړي او د جګړې د بهرني اړخ د مخنیوي لپاره دي لاس په کار شي.
ازادي راډیو اورېده مازیګر 9:19 د همدا شپه ملک کابل راپور تر لاسه کړ چې د کابل په 13 حوزه د کابل په دشت برچی سیمه کې یو 14 سوي تر اوسه پورې د 14 جزئیات بشپړ جزئیات نه دي خبر شوی او د تلفاتو په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو په کابل کې زموږ همکارانو د کابل د امنیت قومندان له ویاند حشمت استانګزی سره د دې 14 په اړه نور معلومات وغوښتل.
تاسو شبه وړاندې د دشت برچی په سیمه کې 13 امنیتي او 14 غږ اوریدل شوی. جزئیات وروسته تاسو سره خبرو.
حشمت ستانکزای د کابل د امنی قمندانې ویاندو چې یوازې د چاودنې تایید وکړل. ازادي راډیو سره اوسئ. د دغې چاودنې په اړه مو که نور معلومات ترلاسه کړو له هغو به تاسو خبر کړو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خنډونو سره سره مخ ته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي. دا ورسته له هغې چې یو شمېر هغو مترزینو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرسته ایستل شوي د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. نور حاله د محمد حدیث پرېس پر راپور کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغې پروسې ته زیان رسول د هیچا په ګټه نه تمامېږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال زبي سعادت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د رایې ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
کله چې موږ تقویم جوړولو په هغو کې هم د دوی سلام مشوره همدغه وه. همیشه دغه ډول لویې پرېکړې چې موږ کړې همیشه مو له دوی څخه سلام مشوره اخیستې. اما په اوس کې د دغه ډول موضوعاتو را برسره کول فکر کوم د میزان 28مه نیټه سخته ګواښي او موږ ته د میزان 28مه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ دغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
نوموړی وایي دا چې د هرې ورځې په تیریدو وخت ضایع کیږي. له ننګونو سره د دغه پروسې د مخامخ کیدو هڅې باید ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانه اونۍ د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده:
حالا این که اعضا وای پیشتایخ ها و پیشتایخات آمده زیاد عملی نیست. امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دیوی د گوندونو غوښتنې او وړاندیزونه اوس ډیر عملی نه دي. هیله لرو چې دوی یوازې د خپلو ګټو په اړه نه بلکې د ولس په اړه هم فکر وکړي. دا به منطقي نه وي چې په خپلو غوښتنو د ټینګار په نتیجه کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې وځنډول شي. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د همداسې وضعیت دوام د انتخاباتو پر پروسې بد اغېز کوي او دا په دې معنا ده چې ګوندې د انتخاباتو په پروسه کې ټول مالي او ځاني قرباني په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخلې خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایا، زما حق.
نیوان درسپاری مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیث رئیس دانشا که در اینجن دیده هم کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره زنگره خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورزو ل آزادی رادیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازې اورېدلې شي. د ازادي راډیو دوه نورې ځانګړې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله اعلان وکړ چې ډلې په سیمه کې هر راز جګړې ته چمتو ده. نصر الله په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی پر ډلې او ایران د واشنگټن وروستیو بندیزونو اغیز نه دی کړی او حزب الله ډله اوس پر وسلو ښه سنباله شوې ده. د حزب الله د ډلې د مشر څرګندونې د ازادي راډیو د خبر څانګې راخیستې چې احمد شبری وړاندې کوي.
د لبنان د حزب الله وسله والې ډلې مشر ادعا کوي چې د ده ډله د امریکا د بندیزونو سربیره تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حسن نصرالله زیاته کړه چې د دل اټکل سره سم به ډیر ژر د سوریې په جګړې کې د بریالیتوب اعلان وکړي. حسن نصرالله د سیشنبې په ورځ په خپله وینا کې چې د تلویزیون لارې خپرېده وویل په لبنان کې مقاومت د هغه وسلې، ظرفیت، د غړیو قابلیت، تجربه او عزم له پیله تر اوسه تر بل هر وخت پیاوړی شوی دی. حزب الله ډله په 1924 کال کې تأسیس شوه او له پیله تر اوسه ایران په پوځي او مالی برخو کې د دې ډلې ملاتړ کوي. نصر الله وویل د امریکا بندیزونه چې روان کال یې د ده پر ډلې او ایران لګولي دي تاثیر نه دی کړی. د زیاته کړه چې امریکا دا خوب او خیال ویني چې په ایران کې به ګډوډي راشي او رژیم به نسکور شي، خو دا خوب او خیال به کله هم په حقیقت بدل نه شي. د حزب الله مشر بیا وویل ایران له 1990 کال راهیسې چې په دغه هیواد کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی له بندیزونو سره مخامخ دی، او ټرمپ غواړي چې دا بندیزونه پسې زیات کړي خو ایران به په خپل حال وي او د انقلاب څلوېښتمه کلیزه به لمانځي. ایران او حزب الله د سوریې په جګړه کې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. دغه جګړه له 2 کلونو راهیسې روانه ده او پکې تر 400 ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. په دې جګړې کې له 1 کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو زیاتې سیمې نیولې دي. د بشار الاسد پلوي ځواکونو د هغو سیمو کنټرول هم خپل کړی چې له اسرائیل سره نږدې پرتې دي، خو تل ابیب بیا خبرداری ورکړی دی چې خپلو سرحدونو ته به نږدې حزب الله ډلې او ایراني وسلوالو ته اجازه ورنه کړي. روان کال څو ځله اسرائیلي الوتکو په سوریه کې د حزب الله او ایراني ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو حسن نصر الله وویل هیڅوک موږ په جګړو نشي ګواښلی، او که څوک غواړي چې جنگ راسره وکړي موږ ورته ولاړ یو او جګړه به ترې ګټو. اسرائیل په 2006 کال کې د حزب الله پر ضد 3 شوزي په لبنان کې دننه جګړه وکړه، بیا دواړو لوریو اور بند وکړ، خو وخت په وخت اسرائیلي الوتکو ادعا کړې ده چې له سوریې څخه لبنان ته د حزب الله لپاره د وسلو د انتقال مخه نیولې ده. اسرائیل وایي چې ایران هم حزب الله ته وسلې ورکوي او هم دا پلان لري چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله لپاره د وسلو فابریکې جوړې کړي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه وطن یار وزیر د پکتیکا ولایت د بیر ملول سولای نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ رادیو ته لو کرکون کی تا سلامونه وړاندې کوم. نیمش په پکتیکا کې په ورمل کې یو او هم سیم کار کوي. تاسو دا سستو را جوړ شوې دو چنین ساتوی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کې ول زه د وسلواله ورونو نه دا غوړو چې افغانان سولته تېجې دي راتلین کې له اختر د دې بیا اوربن وکړي. دوا سره د شپږ واړه ته دا غوړم چې دوی اوربن وکړي. سلام دې احترام.
السلام علیکم ورور، زما دا پیغام دی زموږ غواره په کلی کې کلینیکان جوړ کړی چې له موږ به شه غیر ټوپ کلندو د دې په ځای کې کلینیک زموږ کلینیک ته بنر راځي. ورور دا ورور د کلینیکان چې ور دوار سم ځای د کلینیکان جوړ یو سم د پکو 2000 لم کوم بیر په سر کې د ډاکټر اټلاس دی ورور مریض مراوستل دی منې کوم هیڅ شک دی چې له موږ د کلینیکان سره او تاسو له موږ سره فاصله. سلام علیکم ازادي راځي سر
ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې 43 اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادر د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه د ریاست چې تاسو پیسې لختر اته ورځې وروسته راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړی د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه دي نه سوتلای. او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤول چارواکو هم اوریدلی وي. او اوس به عصمت سروان راته ووایي چې پر مختللې طبي ټکنالوژي د سرطاني ناروغیو د تشخیص په اړه څه ډول سانسورونه کشف کړي دي.
د امریکا په ماساچوسټ کې د ایم آی ټی په هانتون څیړونکو یو ډول سنسر جوړ کړی چې په وسیله د سرطاني حجرو یا هغو حجرو چې په سرطان اخته شوی منځ لیدل کېدای شي. دا سنسر همداراس دا امکان برابروي چې د درملنې لپاره د مختلفو کیمیاوي درملو په وړاندې د حجرو عکس العمل معلوم شي. د ساينس ډیلی ورسپانې د راپور لمخي دا سنسر چې د انسان په حجرو کې موجود پراکسید هایدروجن تشخیصوي د نویو درملو چې په سرطاني حجرو کې د شته پراکسید هایدروجن د زیاتیدو سبب کیږي اندازه معلوموي. په حجرو کې د دې مادې زیاتیدا د انسان د مړینې سبب کیږي. د ماساچوسټس د ایم آی ټی په هانتون څیړونکو دا سنسر د انسان په دوه ډوله حجرو اسمویلې چې یوې د پیپر لانګمن په نوم د درملو په وړاندې مقاومت لري او بلې مقاومت نه لري. له دې نوي سنسر څخه په استفادې څرګنده شوه چې په مقاومت لرونکې حجره کې د پراکساید هایدروجن اندازه بدله نه شوه، خو په نامقاومه حجره کې د دې مادې اندازه زیاته شوه. د څېړونکو په باور له دې نوي سنسر څخه دوه مهم کارونه اخیستل کېدای شي، چې یوې په سرطاني حجرو کې د پراکساید هایدروجن په زیاتېدو کې د درملو د مثبت اغیز د اندازې معلومول دي، او بل د دې ډول درملو تر کارولو وړاندې د ناروغ د وضعیت څېړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. اوس به فرشته جلال زی ته ورورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د په غزنی باندې چې د اسلامي هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه بلل شوی حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې وویل چې په غزنی کې له خلکو سره د مرستې اوږدمهاله پلان لري، او سملاسي امر کړی چې په بیړني ډول د اړتیا په ځای کې په غزنی کې خلکو ته دوا، خوراکي مواد او د تشاک پاکې اوبه ورسول سي. د کابل پولیس وایي چې د دشتبرچی په سیمه کې د چاودنې ژغ اړویدل سوی، خو جزئیات یې لا نشته. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. د پاکستان نوې ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسامبله در روانې جمعې په ورځ د نوي صدر اعظم پر انتخاب راګیری وکړي. او کرملین وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار جان بولتن سره کتنی ته تیاری نیسي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف نن رسنیو ته وویل چې د روسیې پلاوی په جنیوا کې راتلونکې اونۍ له بولتن سره خبرې کوي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د 19 کلنې ملي لوبډلې د جوړولو په موخه د کابل په لوبغالي کې دوهمه ازمایښتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې 28 تنه لوبغالي برخه لري، او په لړ کې به د دوی د لوبې مهارتونه وکتل شي. ښاغلی هوتک وویل چې د دې لوبې په توپ وهونکو کې بصیر نیازی 1، بلال احمد 2، عبدالله 8، احمد ظاهر 2 او سید جمال الدین 15 منډې تر سره کړې. د یادونې ده چې دغه لوبې به په دوه نورو تمریناتي سیالیو کې هم خپل بخت وازمایي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د اسد د 28مې یا د هیواد د خپلواکۍ د نمانځلو په مناسبت 40 فدراسیونونو د بیلابیلو لوبو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیولی. صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به د جوزجان په بختي پارک کې ترسره شي. نوموړي وویل سیالیو لپاره تر 80 سلنې چمتووالی نیول شوی، او هیله مند دي چې په ډېر شمېر نندارچیان له دغو لوبو لیدنه وکړي. ښاغلی فایز وایي دوی تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان دودیزې لوبې ترسره کړي. او د انګلستان د کورنی کرکټ لیګ په سیالیو کې افغان لوبغاړی راشد خان یو وار بیا وتوانېد چې د سیالۍ په دریو اورونو کې درې مقابل لوبغاړي وسوځوي. راشد خان د دغه سیالیو په ساکس لوبډله کې لوبیږي چې تر دې دمه ښځه لیدلی. په دغه سیالیو کې د راشد خان تر څنګ دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم لوبیږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه د ولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د ښځې د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د ښځو د کور څخه د تښتې دا مورد چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته دا یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه د غوړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده، نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیری زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضي ساده نجونو فری ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی تاغه سروشنه باغونه ورخي او دوی دې تاړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دې چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه تفتیش نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغه علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتي ته اړ شوي وو، 10 نفر د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 21 نفر بل دین چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کړلي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفر هم په نامعلوم اهداف باندې فرار کړی دي چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې دغه په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ترکیږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتي ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپل پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلون کې باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینی په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر سي، یعنی زموږ وضعیت ښه سي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها ده چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي، نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کېږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کېږي. لکه څنګه چې صرف په تېر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلا معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کېږي. اکثریت بېرته خپل کورونو سره یوځای کېږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کېږي، خپل فامیلونو سره یوځای کېږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بېرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی. اوس اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي، یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
آزادی
ریڈیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی، یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1290 قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورېده د کونه د تختی قضایي زمونږ د کابل دفتر تراجي سوي دي، چې لدی 1300 اورېدونه 3 اتیا مورد مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړې ده په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسی درلودله او 25 مورد نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیې لاسته راوړې دي او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلي دي یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیې کمی درلودلي لکه له پروان اته قضیې موږ درلودلي کاپیسا نه شپږ قضیې سبتیسی پیګریسی بامیان څلور قضیې لوګر ولایت نه درې قضیې د کندی نه هم درې قضیې او د غزنی ولایت نه هم درې قضیې موږ ته راغلي دي اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسری پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي مثلا کچېر کوم څوک د تاریخوالي سره مخامخ کیږي مخکې لدون لدینه کدوې چې ا دې ته ارسي چې فرار وکړي که کمیسیون ته مراجعه وکړي کمیسیون هغه د سر کومک وکړي دوی حمایت کړي دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسي چې فرار وکړي او سنوشته هم معلوم نه ده نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل سوي دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې کول شوی ډېر زیات ګڼل کیږي او د هغه سربېره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته ورو پوهاوی چې کوشش وکړي چې خپل کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټول نه کې دي هغه له منځه یوسي ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي یعنی دغه سي یو فضا په کورنو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي مور پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي ورونه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي هغوی ته رسیدګي وکړي وایوري او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړې ده یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي او که هغه ونسي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو
درمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
لکه کوثر وتما ولې
د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي
کوتر یو باس خود سول او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
ناستوم ساده خلاصات جانا نه پورته شوتا جانا نه پورته شوتا
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست پاکه او معصومه پرنده ده
عربی کې یو شعر د چې اغل اسلام نه مخته ویل سویدا حمامت و جرع حومت و جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي اې دي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا
نن په همدې حق لږیږو
په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازۍ په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د کوترې سپیشلټوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څېړو، او په آخر کې د کوتربازۍ په هکله مرکه لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبار خیلی درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و، هغه ویلي دي: حمامه و جرع حومه و جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد و مسمع و معلقتنا و معلقه. ولته له اسلام نه یو نیم سل کال مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي هغه کفتره، تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی، ته داس یو جای کې ناشته چې زه او سعاد دواړه تالیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقه سعاد معرفي کړ، حال دا چې د خپل نوم سعاد و، ته اواز خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولای سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدار رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سو یو وتل شاعر دا استعمال کړی، زید بن من یو شاعر چې نبی علی سلام دغه کله شعرونه ویل، اغه په شیرونو کې مدارغل. نو لدیر معلومی چې دا ډیره قدیم و، او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راځو دي ته چې کوتره ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي. ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتون کې ده چې تل د مثبت نښې په ډول کاریدلی. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیر بیا کوتره خوښوي، نو مور زیاتوي چې د کوتره تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وړونکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یو سمبول ده. په ادبیاتو کې سندرغاړي هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي، چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگیریست. دغه څه تصویرات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایست کې ګوده دی، معصومیت و فکر کې چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدل د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا دی وی سیمه نه بل سیمه ته په سره قند دغه کېدل، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بنکې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخو کې، د دې پخې کنه په سور رنگ سترګې مغه خاص رنگ، او د دې دا تګ او رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما مشته خوخیږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډیر صفات بیانوي. نو موري کوتره د امن، امنیت، خوخی او سولې قهرمانه ګني.
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله، و دای دویم وظیفه. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگي قومندان ترمنځ، د جنگي قومندان او د سیمهیز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سولې پیغام ولسته رسول کیږي. نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا ده چې موږ ډیر ځله ځینې سمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریځ، یا لکه بارانونه. دا سمبولونه ډیر زله منفی یا مثبت کریکٹرونه تر سره کی. یو ځکه ګوره تاسو مثلا باران خ تشبیه شوه دی، بل ځکه ګوره چې منفی تشبیه شوه د نیکمرغۍ زیاده ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفی توګه نه ده ځلیدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازی وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر څلوېښتو کلونو پورې هم ژوند کولی شي. آدم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نو میگی، پتاین دا سیا پتاین گلدار دی، سور سور گلانه لری.
دی کفتر و پخصلت کی دی چه دی دیر خوخی گی؟
کفتر و پخصلت مستی می خوخی گی دی.
سرخ مستی
که؟ دا چه مستی که یو بل سر غمبر وحی، هم دا می خوخی گی.
مگر اوست با دیر خیلی دی دا ولی؟
دا خوست سیزن دی کوریز دا، بنا که آچه ای. اوست کوتر طول غلی دا. زار پدرس که دا کنه؟ دا بنا که طول زیز زانه نا.
ځینې کسان بیا د کوترو فضله مواد د درملو په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نور الله وایي،
بعضې مرضایي کې زخم باشه
د کوترو له فضله موادو نه د ځینو مرضونو لپاره دوا جوړوي او د دغه فضله موادو سره بیا ګلانو ته ورکوي. او یو شمېر خلک وایي په کوم کور کې چې کوترې وي هلته کوډې او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوترې عاجزه او معصومه الوتونکې ده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچېرې دوی هغه وځوروي او یای حلال کړی نو له ګڼو ستونزو او کړونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پوهنتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي، وایي چې یو وخت تر کوتر وشتلی و، بیا ماغه و چې بندې شو.
کومندان چې و دې ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلی شي، خو د کاکا ته اجازه نه ورکړه چې هغه وویل ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و. نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته، د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته کې یو ډز ور باندې کومه. کله چې دې ور باندې ډز کولو دا ډز بې ځایه اصل، خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزرو پورته کړي د وزرو لاندې وشتل شو. دا چې د وزرو لاندې وشتل شو کفتر یې راوخته او د هغې سر یې پرې کړو. وینو په مغه شپه هغه ونیول شو، د هغې نه ورسته د دوه کاله زندان تېر کړو. او دلیل د زندانې دا و چې هغه په هغه باندې تور پورې شو، شته مخدره مواد قاچاق کړي دي. په داسې حال کې چې نه هغه قاچاق کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع. خو په مجموع کې د کفتر حلالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي، یعنې بده کګنه ده. د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګل ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کړي، هم د کوچنۍ کوچنۍ مرغۍ وولي، همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و. هغه وخت هم یو ځل کفتر ویشتلی وه، بیا د هغه یو کوچنی ورور وفات شو. په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفتر ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي.
یو شمېر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې حلالې کړي نو پایلې ښې نه وي، له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي. خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنا نه دي.
عقیده دا ده، اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده، ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي، خو دا شرعي عقیده نه ده. دا د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده، نسل په نسل خلکو ته راغلې ده. ولې دې خوړل جایز هم دي، د هرې کوترې خوړل جایز دي، ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه ده او خوړل جایز دي. او په شریعت کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولی سي، ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي، دې خوړل جایز نه دي. او گوشت خور وي کفتره لغه جمله څخه نه ده، هغه دانه خور ده لکه چرګ غوندې حکم دي. چرګ او د چرګانو غوندې او د نور پرندو غوندې حلال پرندو غوندې حکم لري چې کولی سي شرط له هغه غوښه وخوړل سي، کاغه زیارت کې وقفي، کاغه بل چیرته وي.
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي. زموږ همکار فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې او هلته له یو کوتر خرڅونکي سره غږېدلې. ورته غوږ شئ.
نوم عارف خاکسار، کفتر ایم لارم، پرندواز هر شای لارم، کناریم لارم، سایرک هم لارم.
سو دانی کفتری لاری؟
دیر لارم، یا پنزوز دانی سلیر دانی.
پنزوز دانی؟ دی کفتر رو نومون را تاویل ایسی؟
او،
کوم دی؟
سرخ شیرازی، سرخ چاپ، زرچاپ، بورده، مثال رقم رقم دی، کاسادوم دی، رقم رقم دی نو.
دا کافر څو کال عمر کوي سی؟
تاسې کافر اندی چې 15 کال ما سره شته. سالور کال می را سره درې کال می.
د کافر ترې به چی ورکه؟
دانا ورکه ورته.
چی ورکه؟
روډي خوري، غنم خوري، مثال اوریجی خوري، هر څه چورتا واجه مقصد دانا یې خوري.
د کافر مان کې د کومه کافر دی ډیره زیاته خوښي دی.
اصل شیرازی کافر.
شیرازی؟
او سرخ شیرازی، زر شیرازی، زرچاپ.
قواره را ته وایي ګد شیرازی سره کوم قواره؟
شیرازی نو یو وزر تک سوری، یو وزر تک سپینی دا سینې مسمینې.
دغه دکان کې ستاسو راځي.
او دکانو کې شته، قفس کې ده.
او شیرازی نه؟
او شیرازی ده.
څو کال کېږي چې ته د کافتری خرڅې او کور کې مساتې؟
تقریبا نجیب د وختونو زم دل درازم.
کله چې راځم مثلا دی یو کافتری قیمت په 100 روپیه ده.
هر رقم ده 15000، 10000، 50000، 500 روپیه، 100 روپیه، 200، 300، هر رقم دی رقم رقم دی.
50 درمسته.
او 50 درمسته.
هغه رقم کافتره ده.
د چا پورته وای؟
څه کمال لري دا؟
بس نو خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سرګي څنګه
نه نه ما خایسته ده هغه نوم لري دوچا پورته وای
اره را سوله کفتری خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کلا شل دانه يم خرڅه دو دانه يم خرڅه دا خو
او څه خپل کفتری لکم ځای راوړي
زه هم دې ته اخلو کنه خلک راوړي
د کفتری پاک لا ځینې کسان چې وای چې کچېری څوک یې حلال کا یا زار ورکا بیا هغه کاسته یو تاوان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا سوای
زه هم چې کفتری باید څوک حلال لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو